السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده مليها میزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په موجوده حالاتو کې د پاکستان او افغانستان پر تعلقاتو د ریپورټونو سربیره په نورو یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو ریپورټونه لرو د خبرونې په آخري برخه کې 19 پروګرام تاندېهي له هم وړاندې کوو خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو
نمړی دا مهم خبرونو سرټکی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته رسیدل د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ورځي اوس بشپړ خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لید کاته کړي او پر دوه اړخیزو او سیمه ایزو چارې ورسره خبرې کړي دي د وزیر اعظم له دفتر سرچینه وایي چې جواد ظریف اسلام آباد ته لرسیدو سم دستي ورسته له وزیر اعظم سره کتل دي د مشرانو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم سره ژغیدل دي د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړې ده د جرګه د چړشمبه په ورځ نه وخت په بونو کې د اوتمنځي وزیرو پر بللسوي غونډه کې جوړه شوې ده دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو ستونزې او غشتنې په ډاګه کول دي د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیګا مشال رادیو ته وویل
شواس پینموم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالات دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشته میر د وزیرستان سټوډنټون د داخله نه ملويږي بازوري نه ډنګ خپل امو کری نه ډنګ خپل د فیصله وکړه چې دغه جرګه د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته خپل اوز رسوي
د جرګې مشران ویل دوی په خپل سیمه کې امن تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوي غواړي د پاکستانی اپاوز د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستان تر لس لکه زیات خلک بې کور کړل سو چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستانی پاوز د یو کیپټن په ګډون درې عسكر وژل دي دا خبره ده دی پاوز د عامه اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودل په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه دوی ویل چې دا پیښه د چړشمبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرتاسي ما تیرا سندانا کې رامسته شوې ده دوی چارواکي ویل چې پرامنتی ځواکونو دا 14 هغه وخت د شخړل سوي بم په وسیله وسوچي دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې د لشکری اسلام او وسلوال ډلی ویان صلاح الدین ایوبی نن مشال رادیو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي د افغان ولسمشر یو ویان د ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوي کې به د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع وزارت سرفرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي د په وینا افغان پلاوي به له پاکستانی لوري سره د ترهګرو د مخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستاني د اخیستلو ژمنه کړې وه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر اونۍ د کابل تر خونړیو بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو په اړه خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد عملي ګامونه پورته کړي پاکستانی حکومت د افغان ولسمشر د دې سرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي د چین په شمال ختیځ ساحلي شهر تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونو نور ټپي کړي دي د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځای وخت سره سم د شپې پر 1:30 بجې هغه مهال وسو چې یو باروډونکي کنټینر کې پراته بارود و چاودل بیجینګ خبری اجانس ویلي چې له 300 تر 400 پورې کسان چې ټپي شوي وو په روغتونونو کې داخل شوي دي د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت ترواک لاندې شار ماریوپول ته نږدې له روس پلو بیلتون غشتونکو سره درنې نښتې شوې دي. د اوکراین د پوز یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. روس پلو بیلتون غشتونکو ویلي چې د سیمې په یو بل برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیتسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلی اوسیدونکي ایجنټس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د اوسنۍ نښتې د هغې لوی لارې پر سر دي کوم چې ماریوپول ښار د بیلتون غوښتونکو له پلازمینې ګڼل کېدونکي دونیتسک ښار سره تړي. د دې سړک لویه برخه اوس د اوکراین د حکومتي ځواکونو په واک کې ده. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړی دی. وزیر اعظم العبادی د دفتر څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکنی وزیر اعظم نوري المالکی نږدې ملګری و. په خبر پاڼه کې د دې نوي ګام دلیل نه دی څرګند سوی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بي له سراج زهير اوري.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ 50 پیسې او په 1.42 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورېوي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 28 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بې او د موسم حال مو له سیرت زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري: د ایران د بارنو چارو وزیر سره د یو پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر پر مهال د وزیر اعظم او دغه د بارنو چارو سلاکار سره لیدلی دي معلومات درکو. د اوتمانزو قبیلې مشرانو د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې د چارواکو غوږو ته د رسولو لپاره د یوې جرګې نمایندګان ټاکلي دي. د مشران سوای
اولنی مطالبه د امیر دادو چې د وزیرستان خلدا پر امن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لوړ شي. د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او کبونه خوته زندگی تیروي. اسلام آباد پر امیر هر چا خپل پر یاد رسوي.
نن د افغانستان د بارنو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان سفر کوي. د سفر د اهمیت په اړه کارپوهان وایي:
اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلې شکرې وکړي. دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې په کاروایۍ لاس پورې کړی دی، دغه اوسیدونکي له حکومت غوښتنې لري.
زمونږ غوښتنې دا دي او درې مرلې کم از کم مونږ ته پلاټ راکړي یا مونږ ته داسې ځای راکړي کرایه په ځای به مونږ دا قسطونه ورکوږه پر دې باندې وخت تېر.
په اونیس پروګرام تاندې هیلي کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول په اړه خبرې شوې دي. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې د پاکستان په یو ورځنی سفر دی. د دورې پر مهال نوموړي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل. تر ملاقات وروسته دواړو مشرانو یو ګډه خبري هم کړې. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال علم زیب دا ټلیفون په لیکه دی. علم زیب استړې مشه کدارات وایي چې په ملاقات کې څه خبرې وشو او بیا تر په خبري غونډه کې دغه مشرانو سره ویناوي وکړي.
جی ملیحا مننه. څنګه تاسو هم ویل د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف نن سهار چې خپل پلاوی سره پاکستان ته راوړل شوی په لومړي وار یې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره لیدو کاتو کړو او د هغه وروسته هم د نواز شریف سلاکار سرتاج سره هم خبرې اترې وکړې او له دغه وروسته او لږ شیبه وړاندې هم جواد ظریف او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ګډه خبرې غونډې ته ویناګانې هم وکړې. په خپل وینا کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل چې مونږه په دې خبرو کې او ځین وړاندې چې کوم د میلمه سره کومې خبرې وشوې نو موږ په دې رضا شو او موږ په دې سلا شو چې د پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم دوه اړخیز تعلقات دي دا نور هم مخ په وړاندې وځو. په دغه تعلقاتو کې سرتاریز دا هم ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت په اړه دغه شان د معاشیت شیاتو په اړه او د انرژۍ توانایي په اړه هم خبرې اترې وشوې او په خاص توګه سرتاریز ذکر هم وکړو چې ایران او پاکستان ترمنځ چې د ګیس پایپ لاین کومه منصوبه ده په هغه هم ډیر زیات زور راوړل شو او دا یو چې موږ غواړو چې دا ګیس پایپ لاین د منصوبه زر تر زره په دې عمل درآمد وړ شي او دا مخ په وړاندې روان شي. د دې سره سره عزیز د ایران خارجه وزیر ته د ایران او د عالمی طاقتونو چې کومه جوهري لوازمه شو په هغه هم مبارکي ورکړه. دغه شان د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په خپلو خبرو کې ویل چې هغه په لومړي ځل هغه دا و چې دا په دویم ځل زمخ کې په اپریل میاشت کې هم پاکستان ته راغلی وم او په بیا چې کله رالم نجړې خوشاله ما او دلته ما تر پاکستان د خلکو د وزیر اعظم نواز شریف او د سرتاج عزیز له طرفه ډېر ښه معلوماتیا راکړې شو. هغه دا هم چې کله د نواز شریف سره ملاو شوم نو مونږه یعنی ایران او پاکستان د شانتي په سیمه ایز چې کوم امنیت دی پاغه باندې خبرې وشوي د پاکستان او ایران او د سیمې چې کوم ثقافت دی پاغه هم خبرې وشوي او خاص توګه دا هم وي چې تر هغه لري په حواله او د شان د معاشي کوم ستونزې او کوم موږ سره جوړجاړې راغې په مخ وړاندې موږ سکو دا خبرې وشوي. جواد ظریف دا هم وی چې پاکستان وزیر اعظم او د ایران صدر چې کوم دی هغه هم په دې رضا دی چې په دې ټول سیمه ایز خبرو اترو او په دې ټول موضوعاتو او په دې سره سره د تیلو د ګیسو او د توانای او د شان ځمکني او هوایی سفرونو په والا چې کوم کومک د ایران او پاکستان به په دې باندې مخصلاري او مخ په وړاندې وزي. جواد ظریف دا هم وی چې پاکستان د پاکستان د چکم کردار دی د سیمې په اړه او دغه شانتي د شام او د عراق په اړه چې کوم الته کوم ستونزې دي هغه وی چې ایران د دې ستاینه کوي او ایران او پاکستان او دغه شان د دوړو د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي چې دا دوړو هیوادونه غواړي په دې سلا دي چې په دې ټوله سیمه کې امن راشي.
سمدا علم زی مننه در نکو یو بل سوال کوم چې آیا په غونډه کې د افغانستان په حواله هم څه خبرې وشو او څنګه؟
او بالکل په شروع کې هم دی لګې ډېرې خبرې وکړي خو لیکل شي سوال جواب چې کوم وخت راغی نو پاغه کې په دواړو مشرانو لږه سوال نو شنو هغه په دې خبرې وکړي. جواد ظریف چې کوم دی د ایران خارجه وزیر هغه د سوال جواب په وخت کې دا خبرې وکړي چې کوم مذاکرات د پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص کر د طالبانو سره کوم روان دي د هغه مونږ ملګرتیا کوو او مرستیا کوو او دغه شاندار ټوله سیمه یې وده او دا یو خلک دي او دغه مذاکرات او دغه خبرو اترو مونږ ملګرتیا هم کوو او موږ غواړو چې په دې سیمه کې امن راشي. دغه شان اغه لګ ډیره د داعش تر ته هم اشاره وکړه د ایران خارجه وزیر اغه و چې د دې وروسته د داعش خطر هم مخ ته راځي نو مونږ په دې هم خبرې وکړي او نن هم وکړي او که پاکستان او افغانستان په دې کې مونږ په دې خوشاله چې په سیمه کې راځین کې وخه په دې ټولو خبرو باندې مخ په وړاندې پرمختګ وشي او دا یې سمسله مخ په وړاندې رانه شي. اغه په دغه سوال جواب کې د بلوچستان حواله هم ورکړه چې مونږ غواړو چې په دې ایران په پول باندې د افغانستان په پول باندې او دغه شان په بلوچستان کې هم په خصوصي توګه باندې امن وي او کل امن وینو الته کوم خلک اوسې کوم آباد دي نو هغه به خوشحالي او هغه به خپل کاروبار کوي او دا سیمه مخ په وړاندې دي. دغه شان سرپرایز هم د افغانستان په والا خبرې وکړي او هغه ذکر هم وکړو چې د دینه وړاندې یعنی د جولای میاشت په 1 نیټه د دغه مذاکرات په مرکه د خبرې تر شوې خو ولې د مولا عمر د مرګ وروسته بیا په دې کې د زړه ښکار شوې او د افغانستان لپاره هم د خبرونو رااله چې ښکار دي چې افغانستان په دې خفغان سرګندګۍ ځکه چې په کابل کې بیا یو په خاص توګه یو پیښه هم وشوه خو هغه وی چې پاکستان د دغه پیښې په سخت ټو کې غندنه هم کوي او هغه وجه زه په دې خوشحاله یم چې نن د افغانستان له طرفه د ماسپښین وروسته یو پلاوی را روان دی، نو امید وساتو چې دا پلاوی او دا چې راشي نو دا که مذاکرات شوي دا به بیا مخ په وړاندې روان شي او د مذاکراتو چې کوم دویم دور دی هغه به هم ډېر زر د دې ټاکنه وشي او دا به مخ په وړاندې لاړ شي.
ډېره مننه عالم زیب خان چې تاسو راته دا تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. یو بل موضوع ته ورځو چې د شمالي وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو جرګه کې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو پر خلکو د حکومتي مرستو د بندیز، د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو د حکومتي پروګرام او هغوی ته د وختو زیانونو د ور پورا کولو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. د مشرانو یوه نماینده جرګه هم جوړه کړه چې د کډوالو پر ستونزو به له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اوتمانځای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشرانو جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا دغه جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزو او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به مخې تک دي.
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اځ د تسهولات نشته. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریجو کې روانه بخې د تداخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وخت ری دو چې مو په کوشلی انداز وخت ری ولکه باقی پاکستانیون یې چکو بازوري نه ډنګ کول مو کری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره زال شریکو کاغنه نوی میړ به هر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
پیرکل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انساني حقوق ورکړي.
اولنې مطالبه د میړ دادو چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د ترولې چې کیم دغه نه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځای شي دونه خوته ژوندۍ تروي د دې نومه اسلام آباد پر میړ هر چا خپل پریا رسوی.
ملک رئیس وای نننه جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر میرو یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نشي. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولی نه خبره امن دی د امن سره اولی نه دی میر ایجوکیشن دی چې کلی تا سره د امن او سره د ازود تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمانځایو د غجرګه بنو کې د دوا ورځونه روانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټې با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بارنو چارو وزیر په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني او چارواکو سره په افغانستان کې په وروستیو ترهګر بریدونو او په پاکستان کې د طالب وسلوالو د موجودیت او د هغوی د مرکزونو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي افغان دولت له پاکستاني او چارواکو د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنې وکړي چې د پاکستان پوځي او دولتي مقامات ور سره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره د زبی الله شفق په رپورت کې.
د افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي تر هغه وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلاړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عام خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوی سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دنه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکرې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې حملو پلان جوړېږي، هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسفزی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشر صاحب د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندان
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو سخې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې وایي نصیب صدیقی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وایي دوی ته اوس ثابته شوې چې د کابل پر وروستو حملو کې پاکستان لاس لري، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبری کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. ښاغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یوه وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زموږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبري کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یوه وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می بشد.
نوموړی وایي د کابل پر وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو، د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري که څه هم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د دا بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اگست په 12مه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نشګوند او عوامي نشګوند ولی ډلې لخوا ومنځل شوه. په دې لړ کې جوړې شوې یوې غونډې ته بیګم نسیم ولی خان ویل چې د 1978 کال هم په یاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتاری پر ضد وتلي د خلکو په یو جلوس ډزې وکړې او خواوشه شپږ سوه بېګنا پښتانه ووژل. د چارسدې نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ.
دا عوامی نیشنل گون ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشر کې چرسدې بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسدې غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12م اگست 1978 د پیښې په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکمنه وه او د هغه وخت حکمرانانو بیگنا پښتنه بغیر د سوجې وجلې وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابله جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز کربلا جوړ کړل او تش لاس خلکو با چیغې سره چاقو قدرې نو هغې د پاره هغوی داسې ګولې وچلولې چې سړي نه ښځېم پکې وې. ښځو قرآنونه نیولي وو, داسې جولې یې نیولې وې چې مه کوې ډزې مه کوې, او د یو اندازې مطابق شپږ سوه کسه په دې میدان د بابړې شهیدان.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخوا راسې وهل کېږي او اوس هم د پولې دواړه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منصوبې د لارې په پښتنه منطقه کې امن نه راوستل کېږي.
پښتانه چې دي نو دا خدای تعالی په داسې ځمکه آباد کړي دي چې په هغې ځمکه باندې د څلورو دنیاګانو د روس او د امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنګېږي او دا هغه ځای دی چې که په دې کې امن رانغی نو په افغانستان کې امن نه راځي, او که په افغانستان کې امن رانغی نو په ټول منطقه کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند ولی ډرې مرکزي جنرال سیکرټري پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده, او کچره پښتانه همدغه شان دیوال سره لګول کیږي نو دا د دې ملک د یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پکه هم ده انګريز استر دې خلکو دي چې د کوم شهیدان دي. خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی, پاکستان راغلی, د جمهوریت راغلی, کرام راغلی, اوس پکې انصاف راغلی, بیا پښتنو ول چې دغه حق وایي نو دا سه پاکستان به چلیدو نه دی.
د پامل چې 12 اگست هر کال په چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا په خو درناوي منځل کیږي, او د عوامي نیشنل ګوند او د عوامي نیشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي ولمانځل شو. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلام آباد په یو شمېر کچا آبادو کې میشتو خلکو تیره ورځ یوه خبري هونډه کې ویل چې دوی د 1300 لسیزو راهیسې په دغو ځایونو کې ژوند کوي او حکومت هم دومره موده اوسېدو ته پرېښي دي. د دغو خلکو په خبره له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې نه بې کوره کوي, خو که ارومرو په اسلام آباد کې د کچا آبادو فیصله پوره کوي نو بیا دې د دوی د اوسېدو متبادل انتظام وکړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله چې دغه هونډه کې ګډون کړی تفصیل راکوي.
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبری غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د 40 څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي. موږ پرام نه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو, نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي. د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د 13 لسیزو راهیسې په دې آبادو کې میشت دي, نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي, او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منګل نور ازمکه راکړي چې ځان لپاره پری کورونه آباد کړو, او یادې زمنګ لپاره د فلیټونو تنظیم وکړي. د خبری غونډې ورستو د اسلام آباد I-11 کچا آبادۍ یو اوسیدونکو حاجی نور الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورل کورونه رلنګ کړل نو اوس ور سره د سر پټولو ځای نشته. موجوده حکومت د یادې آبادۍ اوسیدونکو سره ډیر ظلم زیاتې وکړو.
نواز شریف حکومت کلم د پښتون لپاره خانه د تا چې جوړې نه څار دې پورا د کابینه د کلم پښتون لپاره خانه د حکومت 1992 والا غکم خانه اوسم دی حکومت کے منگ قسم چل والا کوٹ کے بول شم کو لیکن تر شون خلاص کئی
دا اسلام آباد آئی ٹین کچا آبادی کی میشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چې حکومت ورلا د دو ورځو مهلت ورکړی دی چې زائد خالی کړي نو موږ په دو ورځو کې چرته لاړ شو حکومت دی باید د دوی لپاره د متبادل ځای انتظام وکړي
زمونږ وختن دا دی او د درې مرلې کم اس کم موږ ته پلاټ راکړي یا موږ ته داسې زیرا کې کرایه په ځای به موږ دا قسطونه ورکړو موږ پرده باندې وخت تیر موږ سره دې خبرې بیخي کوي نه او څو ورځو نه څه پولیس والا راځي څه سی ډي والا راځي وایي دا سامان دوړی زمونږ اوس هم سامان بار پروت دی بارانونو کې پروت دی زما شپږ زامن دي زه دې کې یو ځای خرڅوم ځکه خرڅوم څه زه یو پلاټ والم او دا نور ماشومان په عزت سره زه وساتم
خبري غونډې ته د عوامي ورکرز پارټۍ غړو هم ویناګانې وکړې او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د غریب اولس سره د ظلم زیاتې بند کړي د یاد ګوند عصمت شاه جهان مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان سینټ یو قرارداد منظور کو غي وی چې دا څه چې شوي دا غلط شوي دی مونږ غندنه کوو او د خلکو ته د متبادل ځای ورکړي شي نو مونږ دا غوښتنه کوو چې د قرارداد د امپلیمنټیشن شي او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده څومره چې غټ خارونه دي هغه ته د کلو نه غریب خلک خاص طور باندې پښتانه چې هغه باندې جنگ راغلي دي هغه د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دي هغه خاريو ته راځي الته کېږي په کچا آبادو کې ځان لزایونه لټي او دی بیا بولډوزر ورخېږي نو دا رنګي کا الته مړکې دلته مړکې نو خلک بشرته زي دې مسلې مستقیل حل پکار دي
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه د های کورټ او داخله وزارت په حکم دوه اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډي سره نږدې په سېکټر آی 11 کې د پښتنو کچا آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو وړنګ کړي وا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین یو نیمه بچې شوې د لنډ خبرونه لبوريوال کا کړو
د شمالي وزیرستان اټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نو وخت په بنو کې د اوتمانځي وزیرو په رابلل سوي غونډه کې جوړ شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف دا دی چې شمالي وزیرستان کې د بیکوره کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په رسمي سفر اسلام آباد ته تللی. اسلام آباد ته له رسیدو وروسته نوموړي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي او د دوه اړخیزو موضوعاتو تر څنګ پر سیمه ییزو حالاتو هم ورسره خبرې کړې دي. په خبر ایجنسی کې چاودري د پاکستاني پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلي او دا خبره د دې پاوز د اما اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته بیگا وکړه. د ویل چی دا پیښه د چهارشنبه پورې شوه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه پورې مشال رادیو ته ویل چی دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او د چین په شمال ختیځ سایلی ښار تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونه نور ټپي کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی سدي.
وحدت او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. رسپانه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسی ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسي عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسی کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته د کډوالو واپسي عمل نور هم چټک کړي شي. رسپانه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي، نو د هغوی د دغه قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده، او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي، نو بیا پکې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو. خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانه لیکي چې په قامی او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامی اتفاق رائے پیدا کولو وروسته یا خودی د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي، او یا د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکیې خرڅونکو لپاره یو منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورسپانه لیکي چې ضلع انتظامیه دا کم ګام پورته کړی دی، او په دې کې کامیاب شول نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي، ننبایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی چارواکو لخلی وایي چې پاکستان او ایران پر هغه ممکنه تړون خبرې کوي چې خای په ترس کې د پاکستان د انرژي د کمښت ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټومي فعالیتونو د بیرته پیلېدو پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهه په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هیواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنسی کې په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمی وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کې دیشي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. اجانس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشا 100 میگاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران د زیاتې بجلی اخستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشا 12 غنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډیر ضرورت لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورسپانه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړکی بے طرف ده او دا دریزی مخکې هم واضحه کړی دی. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورسپانه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورسپانه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمه دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. رسپانه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یو غیر ذمه‌واره رویه بولي. د رسپانه په خبره دا اندېښنه د تپکتو سره نور هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخستلو کار په خپل سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاری وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورسپانه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللې تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لانه د واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازه وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام په پلازمینه دمشق کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو په راکټي حملو کې ګڼ شمېر خلک وژل شو. تر دې حملو څو ساعت وروسته د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسېد چې په شام کې د روان بوران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایترسول لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوېل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټوري خبري وکړي او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاټړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری
مش په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ د همکاری ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقی نشته د پای تر سوالو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو گاوندیانو ته د همکاری لاس ورکوي او مشکل لري چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټمی موافقه ورسته په سوریه کې روان بحران پړه وښونه او هڅې زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې د اټمی ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورنی بحرانونه، فرقی تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نو څه کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ له زیات همکارۍ پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایق ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمه مالی او پوځي مرسته کوي.
تاسو د فرشته جلال زی رپورت واوریدلو. د مشال ریډیو خبرونه تاسو اورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو اداریه کې د کراچۍ پر امنیتي وضعیت تبصره کړې. اداریه وایي د نورو ډلو ترڅنګ په پولیسو او داغوی پر مشرانو هم دا تور دی چې په یاد خار کې د عملیاتو په نوم عام خلک وژني او ځوروي. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز تاسو ته دروړوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2013 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېسارې توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړی دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. اداریه زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشان کوونکې نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشټوالی دی. اداریه لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشان کوونکي ریپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شکوي چې یا خودي پیسې ورکړي او یا به ووژل شي. ادارې لیکي داسې تورون هم شته چې پولیسو په هغه خلکو په زور مقدمه بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د زورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل شوی وي. ورسپانه د کراچۍ پولیسو د پخوانی مشر راو انور لخلی لیکلی چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیا وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخ ونیسي. ادارې لیکي ک عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل شي. ډیلی ټایمز یاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسی او هغه نوې کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیریونی له خونړیو چاودنو وروسته د دې هیواد او پاکستان ترمنځ تورونو او جوابونو لړۍ بیا پیل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت یې د افغانستان له امن سره تړلې دی، خو افغان چارواکي بیا وایي چې د دوی په هیواد کې د نامنه د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلې او د دې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې بدامنی د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغېز کولی شي. راځي چې رپورټ ته وښو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په خبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر باارزشته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وایي افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپله غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وایي چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاته سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وایي دی دا خبره پوره نسي ردولی، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنې رد کومه نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بدو بلکې نیت روغو او د دې روغ نیت ستاینه اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي، دې باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ځای یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وایي د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام او شروع پر اساس عملي ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل لیکن دا څنګه حاصل څه شو؟ د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړله او بدامنی راغله. موږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
دا وو د بوریوال کاکړ رپورټ. تاسو د مشال ویډیو خبرونه ته غوږی او اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تندهیلی. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار فرخنده سد جوړوي. په دې پروګرام کې بنن واورې چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی. راځي چې دې پروګرام ته غوږ شو چې په تکراری بڼه خبرېږي.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
ورځکه الله به بدوی راځي دغه لیډرانو د زنانه راوځي
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
خبره راغلې ده چې ښځې هم چېرته په ګوندونو کې بند کړې نه دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
خبر خدا ہوا رال سیاست سوسائٹی ده تاسو ظاهر د خبر پښتونخوا خبره کوي کنه اوس چې څنګه خزه ته کتل شي او د خزه کوم سټېټس دی او کوم هغه دی چې هغه ته باندې وګوري نه دا یو مونږ ته لکه دا ډیر کوششونه پس چې دا ریزرو سیټس ملاو شول او خزه ته نه رالی اسمبلی ته نه رالی ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې دی کنه چې هلته کې لیجسلیشن شي او د خزه لپاره आवाज چت شي نو او بیا چې کار مخې بیا هغه بوتلې شي کنه هغه کړي دي نه هغه دوی ښځې دې وخت کې اسمبلی کې ناستې دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابي ده ډېره کامیابي ده اوس څه کړي دي څه نه دي کړي بیا پروینشل کمیشن دی هلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر پښتونخوا د پاره یو لوی هغه دی اعزاز دی چې زموږ سوپه چې ونه مخکې وپای کې چې موږ دا هغه جوړ کړو اول قومي سطح باندې هغه نیشنل کمیشن او بیا هلته سوپه یې زموږ جوړ کړ او دا اوس دویم د هغې ټینور چې لیږي یو درې کاله کړي دي دا اوس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وای د ښځو په سیاست کې ډیر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډیر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وای
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات ته وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوی دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټری اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم ان شاء الله ما مکمل ان شاء الله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي په دې لپاره زه आवाज اوچتاوم او هغه نه علاوه د سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د پاتې د پرا فل حال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا د چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دی ورکې دی شنو دې لپاره ما خپل هڅه امکان ان شاء الله زه پورا کوشش کوم دغه چې پاتا خلک چې دی اره سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوی دی او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دی ووکیشنل چې دی ټریننګ ورکول پکار دی په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دی تا خپل چې دی هنر لاس کې ورکړې شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کول شي بل دمره ډېر منرل دی په فاټا کې ا منرلز چې موږ استعمال کړو راو او هغه منرلز دی فاټا چې کم د غربت کوي او د بیروزګاری دو او د نورو مسایل دی د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دی استعمال شي او فاټا خلکو ته سکالرشپ بهر ملکونو ملاوي شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاوي شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې دی تګوري موږ فاټا خلک چې دی هغه همیشه نه دی دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کوي او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دی خو موږ ته اپورتونټیز پکار دي نو هغه اپورتونټیز ورکول د پربا ا دې د خور او د لور سره ان شاء الله دا کوشش کوم چې نه کو د پربا خاص طور پر فاټا وینن د پاره چې هغه راشي خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځما فوکس بل په دې باندې هم چې فاټا زنانه ته سیټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خځې هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې چې دې پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده د فاټا خځې هم فور دی فرست ټایم بهر راغلي ته سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خوین دي دي کوم دي مین دي دي اخر ته پر دې صحیح طریقے سره کار وکول شي.
دا چې په سیاسي ګوندونو کې دننه خځې په فیصله سازۍ کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د خځو بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي.
زه داسې وایم چې دې وخت چې د خځو په مین سټریم کې راتلو ته ګوري نو پاکستان پیپلز پارټي ته ګوري نو په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېرې ښځې راغلي دي لکه چې په رجز سیټو نو هغې سره سنس هغې یو غټه پارټي داوم او هغې کافي ډېر خلک الیکټ کړي دي پارلمنټ کې نو د هغې نمبرز زیات دي د هغې تعداد په ورکرز کې به هم زیات دي خو زما نظر کې چې کوم د بادشاہ خان هغه سوچ سره چې شروع شوی دی نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات ګنتي کېدی. ښځو بادشاہ خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کتلې چې به دې کې د تعلیم د نوښت کې باندې لګي ادا او چې د هاريو ایکول حق دی د خځو او په خپل وخت نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې خځو ورسره ولاړې او پاتې کې هم د خبره راغلې ده چې خځو هم چرته په وینګونو کې باندې کړی نه دي چې کوم عام پارتيانو لکه ځای اړیان هم چې په پاتې کې هم لا د خځو وینګ دی نو اغه وینګینګ کانسپټ د ان پی کې نشته دی اغه وایي چې د ان پی هر خزه ایکوال ممبر ده په پاتې کې او اغه چې څنګه زموږ په خپلوا کې چې کوم حالات پاتې شوی دی او پاتې باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانو په دور په وجه نو کمزوري نه راشي خو اوس چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای خزو ته ملایږي لکه موږ ته دا تاسو فیلینګ راوم کی چرته چې نه دا تاسو خدا سي هغه استنده خند به هم شي او وي چې دي کې چې فرق نشته دا که نو هغه چې څنګه کومې کې دي چې خځه به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې او می او هغه زموږ ایکوال ممبرز دي او که کله څو څو مو کې دي چې نه موږ له کې دي چې خځه له جدا پلیټفارم نو اوي چې نه دا زموږ په پاتې د فلسفې خلاف ورسي ده.
بلخوا میراج همایون وایي په ټولنه کې به هله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپله جدا وزیره لرلې.
دا خو ښه خبره ده ځکه هله به بدلون راځي چې دغه لیډرانو دا زنانه راوځي. موږ مصیبت خو دا دی چې لیډران په خپله به ډېرې خبرې کوي خبرې وکړي خو خپلې ښځې خپل خويندې خپل لونه اغې نه راوخی. عمران خان کې خدا ټول نه خبره ده چې خويندې هم پر سر راوتی وي او خزاک مخینه خو ځان انګريزا و او تا چې دنه دام ور سره ګپو زبانه کار کار کوي دا خو خپل انټرست دی خپل د تسوی دی اوغه شروع کړی دی اوغه راوتی دا مخکیم کول مخکیم زاده جرنالست راو هغه کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لکه خو غاړي کې کوم ډېر خبره ده چې ځان بل نه کاو په کنه زو تاسو عمران خان سره یو ډیټر سره مواده کنه زو اوس بیگم سیو شما ناس نه دا خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه هغه کې اوس هغه ته زموږ صوبینه در ظاهر ده چې اپ زموږ صوبه کې بزیات کار کوي داخله چې حکومت الته کې دو هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل روان سری ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی د پکو وکیل ته ویل دي ماشوم والی دا غیل تیر کړی دی دالته نو واده شوی دی نو هغه دلچسپي وایي چې زه د ماشومان لا دی لسو کوم بیا دا تور لوی صالح چې شو وا انا یې خو ټول هم درځانه زمونږه ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کوم زیاتې کوم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی دی سکول کې مونږ وایو چې مونږ د خپل ماشومان ټول راغی ته فارسو کو شو بچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او او لګیا د چې چا د غل پار نه چا لیبر د پار د سټریټ مانیش کوم ماشومان د اخر وختین کوم ماشومان چې تیل سه وکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان د مونږ د وزیر الله ته پخته چې دا خو د پنجاب د هغه د خو چې ته کرا له هغه کې نه غیم کوشش دا د هغه چې تر دې سو خو بل نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کز د سپورټ را کولیشم نو را کولیشم او مې
ډاکټر صاحب خو چې دا نو هغه الیکټ شوی ده دا نه اسمبلی ته راغلی ده بیا ولې داسې باوري ورکړی ده نه خپل کوشش وکړي خو دا افسوس خبره ده او تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې هغه کړی دی او ریزولوشن مې هغه کړی چې کامیاب نه شي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تا چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا هغه لپاره ډاکټر صاحب ډېر تجربه کار ده ډېر ایکسپیرینس ده وای ایکسپیرینس خو ټول میډیکل سایټ ده کنه هغه د ویمن امپاورمنت از ویزم لکه چې موږ څنګه فیلډ کې موږ د ویمن لپاره امپاورمنت سی سوشل پولیټیکل او دا هغه هغه نه ذکر کنه چې رکینو اریت لکه راپور په پاری کې افدا او دلتا پروینشل کمیشن دی سره راجول شو دی ان اریک شته د مونږ ټول دای ممبران یو دا ګایډنس او کوم کوشش مونږ داري چې زموږ ډپارټمنټ ته پیل شي
دا وا ته دی اونې تان دی اله خبرونه چې تاسو واوري دا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی رسی خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي